دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونه په فایل کې موسه اجمل اند هر کله کوم د امریکا غا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوو دا ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو تاسو دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له وجود ما خام تر و بجو په منځني سپدو ل شپګنوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي د معمول سره سم نه نه خبرونه له سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې پیلو په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرټکی ولسمشر ډونالد ټرمپ پروند امریکا په دفاع وزارت کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلیا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ ولسمشر غنی د هند د نوي ولسمشر رامناد کوویند ته د هغه د انتخاب لپاره مبارکي ویلې ده او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني او ترکیې ترمنځ لفظي جګړه ته وته شوې ولسمشر ډونالد ټرمپ پروند امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې پر هڅو بحث وکړ خغلی ټرمپ له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبريالانو ته څه ونه ویل یوازې دومره یې ویل چې ګورو به د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغانستان د جګړې نیمګړتیاوي به د یوې نوې پالیسۍ او څو زره اضافي سرتیرو د استولو په وسیله له منځه یوسي تمه ده چې نوې سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لمخي خاغلی ټرمپ له پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال ویل د داعش پر ضد جګړه خروونه ده او زیاته کړې چې دا ډله به ډېر سر لبخو وغورسي کی افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوی ولسمشر رام ناث کوویند ته د هغه د انتخاب لقب له مبارکي ویلي کوویند چې د هند ټولنې د بیوزله طبقې څخه د پنځشنبه پورس د ټول هیواد په کچه د زورګونو وکیلانو درایو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو ارک په وی خبر پانه کوي چې ولسمشر غنی خپل هندي سیال خاغلی کوویند او د هند خلکو ته د بریا هیله کړې ده په ننګرهار کې سرحدي پولیس چارواکي وایي چې په مومندري ولسوالۍ کې 25 خلتي هیروین نیولې ده ختیځون د سرحدي پولیسو د لیوا مطبوعاتي مسول ادریس مومند پرون په یو خبري غونډه کې ویل د نشې مواد یو قاچاقبر غوښتل د هیروین په یو سراچه کې د ګلوکو سیمې ته انتقال کړی چې د سرحدي پولیسو د استخباراتو د اطلاع پر بنسټ دغو پر استوګنځي چاپه وهله خو ښاغلی مومند زیاته کړ چې قاچاقبران په تیښته بریالي شوي د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي مانې او جماعت درغونې د چارو د پیلیدو خبر ورکړي د لغمان د والی ویان سرحدي ځواکوي په دې مناسبت پرون په مرکز محترلام کې د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیر محمد رسول باوري والی عبدالجبار نیمی او نور چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه شوه خغلی ځواک د دې کلا د ارزښت په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کلا یو تاریخي کلا ده چې البته د نن تقریبا 109 کال وړاندې د وخت د امیر حبیب الله خان له لوري جوړه شوی و چې د وروسته د کورنۍ جنگونو او همدارنګ د وخت په تیریدو سره دغه کلا زیانمنه شوی و
خاغلی زواک وایي د تاریخي کلا بل بیا رغونې وروسته د سیالانیانو لپاره پرانستل شي او سمدا سیمه ولړی سو خبرونه د جرمنی او ترکیه ترمنس لفظي شخړه ته ود شوې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پروند جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیګمر ګابریل په یو ورخیز چلن تورن کړه ویل چې د جرمنی او ترکیه اړیکې د غواخ ویرول لاري نه بلکې د نړیوالو منل شو اصول پر بنسټ پر مخ لای شي پروند لدی مخکې ګابریل ویلی و چې جرمنی په ترکیه کې د دولت په تضمین شوې پنګونې او بخې چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوی پنګونی بیا وسیلی او سوداګری له ترکیه څخه د خپل پنګو استولو د وحسولو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړ چې په دې هواد کې د خپل ادباو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای په ترکیه کې یو کال مخکې د کودتا له هڅې وروسته د اقداماتو په ترڅ کې حکومت 22 جرمني ادبا هم نیولې چې په دې لکه د بشري حقوقو د فعال پیټر ستوندر او د دوه ژورنالیستانو په ګډون نه کسان لا هم په بند کې دي خو جرمني د ناصافي غوسې دلیل د سې شنبه پورس د یوې محکمې حکم وچی د ستوندر او نور فعالانی په بند محکوم کړل په پام کې چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې هیومن رائټس واچ یو هیئت له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته ولاړ شي په ازبکستان کې د ټولنې فعالیت په 2018 کال کې بند شو د بشري حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ اسیا د برخې مشر سټیفن سویردلو ازادي رادیو ته ویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملو په بروکسل کې د اروپای ټولنې چارواکو سره په خپل کتنه کې ومنل چې د دې سازمان هیئت په اګست میاشت کې تاشکند ته ولاړ شي خاغلی سویردلو ویل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې له نړیوالو موسسو سره د همکارۍ لپاره د ازبکستان د تیاری هر کله کوي ولدي هوا څخه غواړي چې د بشري حقوقو د وضعیت د خګنې په برخه کې جدي اقدامات وکړي او امریکایي چارواکي وبخه او امریکایي او اروپایي چارواکي وي د تور جال یا ډارک ویب په نوم هغه مارکیټ بند کړی چې د الفابی په نوم یادیږي او د نشئی موادو وسلو او د هکولو د کمپیوټري وسایلو په سوداګرۍ کې په لاس لرلو تورن دي. د امریکا د عدلی وزیر جیف سیشنز پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل دا تور جال د جنایتکارانو پر ضد تر ټولو پراخ اقدام دی. د وای د عدلی وزارت د الفابی د تور جال د مارکیټ د بندولو اعلان نن کړی. دا د نړۍ د تورو بازارونو د بندولو په تاریخ کې تر ټولو لوی اقدام دی. د الفابی یو کارکونکي دا کړی چې د ګروپ څخه باندې څلوي اکثر پلورونکي لرل او غیر قانوني موادی له دوله کو پر زیاتو مشتریانو پلورلی. الفابی هغه انټرنیټي پاڼه ده چې واز د ځنګړي سافټویر په وسیله کارول کیږي او کارونکو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو امکان برابروي. دی وی پاڼه خپل کارونکو ته اجازه ورکول شي د هیروینو په ګډون مخدره مواد او پلوری په دې توګه په متحده ایالاتو کې د نشئی مواد د استعمال لپاره اختیار سره مرسته کوله. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه سمک په پانا آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غواړي کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت لخوا د جوړې شوې هغه لایحې هر کله کې چې د هیواد په محکمو کې د اعدام حکم محدودوي. په دې اړه په رپورت سربیره اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي څه کم شپېته داسې موارد موندل چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او په ځینو مواردو کې جنسي استفاده ځینې شوې ده. په غزني کې مو د مشال په نوم د روانو عملیاتو له حاله هم خبرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم واورئ. د جرمني او ترکیې ترمنځ په وروستیو لفظي شخړو هم ریپورت لرو او دا به هم واورئ چې ملګري ملتونه وایي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو کسانو شمیر نږدې نیمایي په سلو کې کم ثبت شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلی وزارت لخوا د جوړې شوې هغه لایحې هر کله کړی چې د هیواد په محکمو کې د اعدام حکم محدودوي. د افغانستان د عدلی وزیر پرون ویل د دې لایحې مسوده ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوې ده چې له مخې د عمري بند په سزا کې زیاتوالی راځي او د اعدام حکم محدودیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په قوانینو کې د اعدام حکم له منځه یوسي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د نړیوال بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلی وزارت لخوا ملي شورا ته د وړاندې شوې هغه لایحې هرکلای کوي چې د اعدام په حکم کې محدودیت راولي، خو په عین حال کې په افغانستان کې د اعدام د سزا لمنځتل غوړي. د نړیوالې بخښنې سازمان وایي د اعدام حکم له بشري حقوقو او زیات شمیر نړیوالو کنوانسیونونو سره په تضاد کې دی او ځکه باید د افغانستان په قوانینو کې لمنځه ولاړ شي. د نړیوالې بخښنې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو حوریه مصدق ازادۍ رادیو ته ویل چې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د اعدام د سزا ممنوعیت غواړي.
د نړیوال بخښنې سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر یو ډېره حده پورې کمې شو، هغه دا یو ډېر ښه قدم بولي او همدارنګه د افغان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا باید بالکل له منځه یوسي، ځکه چې د مرګ سزا ټولو کنوانسیونو او نړیوال قوانینو چې افغان حکومت د دې یو برخه ده تناقض لري.
مرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوال بخښنې سازمان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امریکا د یو شمیر ایالتونو، ایران، چین او سعودي عربستان په ګډون په ټولو هیوادونو کې د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د عدلی وزیر پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل د هیواد په نوي جزایي کوټ کې د اعدامونو حکمونه محدود شوي او پر ځای د عمري حبس موده اوږده شوې ده. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور وویل په نوي لایحه کې د اعدام سزا نه ده حذف شوې، بلکې د عمري بند موده له 16 کلونو څخه 150 کلونو ته لوړه شوې، څو په دې توګه د اعدام حکمونه محدود شي. ښاغلی انور زیاته کړه چې د قانون مسوده ملي شورا ته استول شوې خو تر اوسه نه د تصویب شوې. د اعدام په اړه د نړیوالې بخښنې سازمان او د بشري حقوقو نورې مدافع ټولنې وایي د حکم بیرته نه راګرځي او که قضا سهوه پکې وکړي نو د بیرته اخیستو چانس نه لري. خو په افغانستان کې د جرمونو زیاتوالي ته په پام سره په تیره ډیری عام خلک د سختو جزایي قوانینو او له هغې ډلې د اعدام د حکم تطبیق غواړي. د نړیوالې بخښنې د سازمان د افغانستان د برخي څیړونکې میرمن مصدق وایي چې د پراخ فساد او د معافیت د فرهنګ لکبله د افغانستان پر قضا د خلکو اعتبار زیانمن شوی، نو ځکه خلک د سختو قوانینو تطبیق غواړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي شپېته داسې موارد موندلې چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ځینې شوي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې د بچباسي عملونو ته سزا نه ورکول کېږي د مسلې د اندېښنې وړ دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د عدلي وزارت د بچبازۍ په جرم وبخې د بچبازۍ جرم په جزایي کوډ کې شامل کړي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي موندنې ښیي چې 50 ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوي چې منلې چې جنسي استفاده ترې شوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی وایي د هغو ماشومانو سربیره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې رسمیت لري، یو شمېر نور هم په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي او جنسي استفاده ترې کیږي. نوموړی وایي دا چې د بچبازۍ عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي دا مسله د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د وی اوس هم لبد مرغ ماشومان د امنیتی ځواکونو وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جذبې یو له دوی څخه جنسي استفاده هم کیږي. مونږ په دې اړه اندېښنه لرو او له دولت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د واشنگتن پوسټ ورسپانې خبريال په یو ریپورت کې لیکلي چې په روزګان کې د پولیسو یو قومندان د ته غالک چې په خبره یې جنسي استفاده ترې کوله ورخودلای دی. په دغه راپور کې دغه شان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د ځینو نورو هغو قومندانانو له قوله چې هلکان ساتلي ویل شوي چې که حکومت پر وړاندې اقدام وکړي نو خپلې دندې به پرېږدي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور له مخې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له هلکانو د بچبازۍ په نوم جنسي استفاده کیږي. د افغانستان د عدلي وزارت د پنځشنبه په ورځ د بچبازۍ جرم د افغانستان په جزایي کوډونو کې شامل کړ. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په یو خبري غونډه کې که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې بچبازانو ته مجازات تعین شوي دي. دوی وی اخلاقي انحرافات ته هڅونه، یعنی بچبازۍ ته د جرایمو او جزاګانو د قانون اصل ته په پام سره د جزاګانو په کوډ کې وړاندوینه شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پولیسو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو یا ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د وی مونږ تیر کال او سږ کال دوه پلاو ته دنده وسپارله چې د پولیسو په لیکو او جزو تامونو کې د کم عمره کسانو د موجودیت موضوع وڅېړي، چې له نیکمرغه د هغوی د موجودیت په اړه هیڅ راپور ورنکړل شو. که څه هم دا ډول اندېښنې تازه نه دي خو کتونکي وایي تر کومه چې معافیت له منځه ولاړ نه شي او قانون په ټولو یو شان پلی نه شي په دغه هیواد کې په کم وخت کې د بچبازۍ مخنیوی ناشونی دی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غزنی کې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې افغان چارواکي د څوارلس وسلوالو طالبانو او و افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. همدارنګه مو له دې خبر کو چې ملګري ملتونه وایي په تیر 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې نمایي راکم شوی. د جرمني او ترکیې ترمنځ په لفظي شخړه رپورټ لرو. د مهمو خبرونو سرټکي به هم درواورو خو تر دې هر څه پام مخکې پام وکړئ دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوی رضوان مراد ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه له خپل امنیتي ټیم سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ غونډې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نوموړي امنیتي سلاحکارانو په افغانستان کې د امریکا د جګړې د راتلونکي او په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ څومره په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله او په زیاته بیه تمامېدونکي حضور ته ژمن دی خبرې او بحثونه وکړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي واک ته له رسېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه ډېر لږ څه ویلي، خو د افغانستان جګړې او دا چې دا هېواد په څه ډول باثباته او د طالبانو تحرک کنټرول شي سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او پنټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت په خپلو کې ویشلې دي. یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د چهارشنبې په غونډه کې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې تګلارې په اړه وروستي بحثونه وشول. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استول کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په داسې وخت کې چې پینټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د جزئیاتو د اعلانولو په حال کې دی. د دې ځنډیدلې پریکړې په اړه پوښتنې پورته کیږي چې آیا د افغانستان پر 14 کلنې جګړې به د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه څه اغیز ولري او کنه. واشنگتن ټایمز زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د متحده ایالاتو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژۍ په باب معلومات ورکړل. د مقالې لیکوال وایي د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پوځي چارواکي له څو اونیو را په دیخوا د افغانستان د جګړې پر پرمختګونو بحثونه کوي چې معلومه کړي د درې اونیو تر 5000 اضافي سرتیرو په شمول څومره پوځي ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره پکار دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې بیا د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد ښځو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په استناد لیکي د تیر کال په مقایسه نن په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي د زیاتو ښځو ژوند اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د ښځو ترڅنګ ماشومان هم هر کال د افغانستان د جګړې د ملکي قربانیانو یو لویه برخه جوړوي. هیومن رایټس واچ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما د شمیرو له مخې وایي چې د روان 2001 کال په ترڅ کې تر اوسه پورې 104 اویا ښځې وژل شوي او 422 ژوبل شوي دي چې دا شمېره د تیر 2016 کال د همدې وخت په مقایسه د ښځو په مرګ ژوبله کې 23% کې لوړوالی ښیي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي اکثره وشل شوي او ټپي ښځې د هغو بریدونو قربانیان دي چې طالبان او یا نورې وسلوالې ډلې د افغان دولت پر تاسیساتو کوي.
د غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مشال په نوم پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان ځپلې دي او یو شمېر سیمې ورڅخه نیولې دي. پرون د غزنی د امنیي قمندانۍ چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاکې شوې دي نوې امنیتي پوستې پکې ځای پر ځای شوې. شریف الله شرافت له سیمې رپورټ راکړي.
د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د مشال په نوم دغه پوځي عملیات یو ونی وړاندې پیل شوی دی چې د دغه ولایت د امنیتي چارواکو په خبره ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو ته پکښ کې مرګ جوړ بلاړولې. د دغه ولایت د والی ویان خالد بهار نن پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روانو تیر دوه ورځې کې هم د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یو طالب کمانډر دان په ګډون څوارلس وسلوال طالبان وژلي او وې نور ټپيان کړي دي او په خبره چې ګڼ شمیر سیمې هم له وسلوالو طالبانو تسبیه کړي. نو موړی وای د یاد عملیاتو پر مهال و افغان سرتیري هم وژل سوي او څلور نور ټپيان سوي دي.
د اندړو په ولسوالۍ کې د عملیاتو دوه ورځې او دوه شپې دوام وکړ. دا د پدغلان د کلي کې راتان مرزدار د جنبلی عبدالرحیم کلی او د ابراهیم خیل په کلی کې تصویري عملیات چې په دې کې د دښمن څوارلس نفره مړو او اووه نفره زخمیان دي چې په دغه مړیو کې د احمدي په نامه د طالبانو یو سر ګروپ ده چې دا د ملامنان د ډلې کس و. دا هم په علاقت باندې رسېدلی ده چې په دغه کې بدبختانه زموږ د اووه نفره امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي او څلور نفره زخمیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو په روانو عملیاتو کې د درویشت وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. له دې سره د دغه ولایت د امنی کمانډانی سرپرست مصطفی مایار ازادي راډیو ته ویل هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو تسبیح کړي نوې امنیتي پوستې ځای پر ځای پکښې کړي دي او په خبره چې وسلوالو طالبانو ته بیا په دغه سیمو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. ښاغلی مایار وایي
دقیقا مرکز نه چې په دې وختو کې سره تهدید دي دشمن نه دی او په هغه وخت کې پوسټه اجازه وي دغه پوسټه له اوس نورم تکړه سره بیرته آماده سره دي لپاره چې دیوس کوله سلام هغه دي چې مخکې د دشمن هغه د استقامت وایي د دشمن راتګ نه راوي د دشمن حملات کی کوله په خپل حال دی ولې په لوړو وزارتو باندې په لوړې سلام او تجهیزات باندې او کډیر پرسنل سره تکړه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یاد عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونه ورد چې غزنی یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دي چې ورځ تر بلې د مسولینو په خبره د جګړې ډګر په شکې تودېږي خو چارواکي مصروف دي چې حالات کنټرول کړي او طالبان وځفي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د جرمنی او ترکیه ترمنځ لفظي جګړه تود شوې. ترکیه پر نوول چې له جرمنی سره دوه اړخیزې اړیکې د ګواښونو له لارې نشي ټینګېدی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د دې هیواد د شرکتونو د پانګونو د محدودولو ژمنه وکړه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دراوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل په یو ارخیز چلن تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکی اړیکې د ګواښ او ویرولو لاره نه بلکې د نړیوالو منل شوی اصولو پر بنسټ پر مختللای شي. پرون له دې مخکې ګابریل ویلی و چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوی پانګونې بیا وڅېړي او سوداګری له ترکیه څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال لنیول کې دوروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیه ته د سفر په اړه خبرداري ورکړ. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګابریل په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولای.
Ich sehe deshalb nicht, wie wir als Bundesregierung weiter deutsche Unternehmensinvestitionen.
Zada imkan nevinam chi mug bad de Germany de hukumat patoga pa Turkiya ke de Germany shirkatuno de pangawuno zamanat ta dawam warklu zaka halta de siyasi dalailo par bansat de preklo guakhuna shta.
Wie gesagt schon erfolgt sind.
په ترکیه کې د خلکو د نیولو لروانه لړۍ ورسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. د ناتو د دوو متحدانو جرمني او ترکی اړیکې یو کال مخکې په تیر په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې ورسته ترنګلې شول، ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقوقو د فعال پیټر شټیوټنر او د دوه ژورنالیستانو په ګډون نه کسان لا هم په بند کړي. خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شټودنر او نور فعالان په بند محکوم کړل. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیه ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یو قطار کې راولي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د جرمني او ترکیه ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی. ترکیه د دې بحران علت د جرمني دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداري ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي خو نور جزئیات ورنکړل.
دوستانو تاسو موږ غلا زده رادیو ناوړی ملګری ملتونه وای په تیر 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د ایډز لامل د مړو شو کسانو شمیر نږدې نمایي په سلو کې کم ثبت شوی. خو د ملګری ملتونو په ریپورت کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو ویل شوی چې بیا هم ایډز تیر کال 1 میلیون کسان وشل دي. رضوان مراد د دې ریپورت جزئیات تروري.
ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په تیر 2014 کال کې د ایډز ناروغي له امله 1 میلیون کسان مړ شوي دي چې دا له 2015 میلادي کال راهیسې د دې ناروغۍ په نتیجه کې د مړ شو کسانو په شمیر کې نږدې 50% کې کموالی ښیي. ملګرو ملتونو د ایډز له امله د مړ شو کسانو د شمیر په اړه د پنځشنبه په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي د دې وبا له امله تیر 2014 کال کې زیات کسان په منځني ختیځ، ختیځې اروپا او شمالي افریقا کې مړ شوی دی. د راپور لمخې ایډز د نړۍ په سطح په 2015 کال کې د زیاتو ناروغانو ژوند اخیسته او هغه کال دی وبا 1.9 میلیونه کسان مړ کړل. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ریپورت وایي چې تیر کال روغتیایي اسانتیاو ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د لاسرسي اندازه 50% کې لوړ شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا په نړیواله سطحه د 6.1 میلیونه کسانو له ډلې څخه تیر میلادي کال 9.5 میلیونه کسانو درملنې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور د شمیرو له مخې د ایډز د مخنیوي او درملنې ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د ورتګ په برخه کې زیات پرمختګ د افریقا د ختیځې او جنوبي برخو په هیوادونو کې ثبت شوی دی. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایي مسؤول وایي په داسې وخت کې چې د ایډز د کنټرول لپاره کار روان دی د دې ناروغۍ د درملنې هڅې د پرمختګ په حال کې دي او هیوادونه د دې وبا پر وړاندې په مبارزه کې پیاوړي کیږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د ایډز په نتیجه کې د تلفاتو په باب د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د نړۍ په دې برخو کې تیر میلادي کال د ایډز له امله د مړو شو کسانو شمیر 48% کې زیات شوی دی. په منځنی اسیا او ختیځ اروپا کې د ایډز په تلفاتو کې 83% کې زیاتوالی ښودل کیږي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په تازه کلنډري رپورټ کې ویل شوی چې په روسیا کې له 2010 نه تر 2014 کال پورې په ایچ آی وی د اخته کسانو په شمیر کې 85% کې زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوي ولسمشر رام ناث کوین ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې ده. د لغمان چارواکي وایي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جومات د رغونې چارې پیل کړې دي. دا جرمنی او ترکیه ترمنځ لفظي شخړه توده شوې ده. په پام کې ده چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې یو هیئت لشپک کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د تور جال یا ډارک ویب په نوم هغه مارکیټ بند کړی چې د الفابی په نوم یادیږي او د مخدره موادو وسلو او د هک کولو د کمپیوټري وسایلو په سوداګرۍ کې په لاس لرلو تورن دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونې تاسو د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر شیری کولای شي زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ ریپورټونه، موضوعات، اونیس پروګرامونه او همدارنګه زموږ ژوندۍ خبرونه زموږ د انټرنیټ لارې واوري. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرې زموږ ویب پاڼې ته ورغلی هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه موندلی شي او له هغې لارې کولی شي چې زموږ پر مطالبو راسره خپل نظر شریک کړي. په روانو خپرونو کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي خو په بدل کې د ابد حبس موده غسیدلې. په نورستان کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او چارواکو غونډه کړې ده او په دې غونډه کې د افغان حکومت د هغه هڅو ستاینه کړې ده چې غواړي په افغانستان کې د ننه خپلې اوبه تنظیم کړي او په دې برخه کې د ایراني چارواکو اندېښنې بې ځایه بللي. همدارنګه مو په بلوچستان کې د هزاره توکمه شیاګانو پر ضد د بریدونو په وروستۍ لړۍ له یوې مظاهرې او په بلوچستان کې له راپورته شوې ویرې هم خبره وو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د ژوند رنګونو ته. وروسته به در سره زما بل همکار په بل نیم ساعته خبري مجله کوي.
د ژوند رنگونه
دا خوري د فره د تب خوشي د فره د میله د فره یو دم سات متیرس
لکم جن راغلی
تای مسکن ز خپل مریضه م چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لار سم جام ساتیرس
ایتاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاس خپل مو ویل خلک جګرخونه دي یاره ورځ انتحاری دوشانونه دغه سه حالت کې ملي تراتل څومره مهم او ضرور دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده څنګه د افغانستان خلک ډیر تکلیف لري ډیر مریض دي بل مریض نه لري دغه اعصاب مریض یا انتحاری د جنگ دی له مظاهره د الله دی دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا غدا اعصاب لري کې مجبور وي 100% متیرس
څومره ملي ته نور کوم ځای ته تللی
زه ډیر ځای ته لرم زما نه چې ډیر ته خوش نه نه دي پغمان ته کرغه ته اته چې غرمه ګولا جوړی هم خرو بیا مونږ او داس کو بیا باز ما خوند وای در زی چې بوتو پغمان بیا زو سات مې زم چیری چې بیر ترازو هر وخت یو دوی ورځې بعد درې ورځې بعد بیا پغمان تم زو کرغه تم زو هغه میلا د مشر شکر لرو خپل مچران مې دا کړ دا مل مسیان دې کړ اخلو زو بیر ماشام پر ماشام بیر ترازو خپل کړ یو تاب میراستاسي
اتاز په نظر په دغه یو وضعیت کې کله افغانستان کې چې ده کنه ملي تتل څومره خدي
هر څونه چې ولر څه شدي هر څونه چې فرصت یو ګلادوري په کور کې مخرب ملي تلر څه وخر
مثلا چې خطوب لري ملي تر اتاک
یار شل لري اوس دایم زدل تناسم خپلوان د قومي دي ګر درځي چار طرفه کښینی پر مزګر ما صاحب آرام چار چې زما زرو غوړې زمش سري زرو غوړې بیا تب خوشيږي او بلکیږي به خدای